السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو موضوع د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندری پارولی دي. د غراز به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفانو غونډه د ویلامي په صدرولو سره پای ته رسیدلې. دغه طالب مخالفانو له نړیوال ټولنې غوښتي چې له دوی سره په افغانستان کې د ولن محالی یا بډي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. دا راپورونه ورسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفه څیرو له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بوري یا لن محالی حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالفه څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر پنځمه غونډه د اعلامیه په خبرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خبره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیه تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراری او بې ګټې بللې وه. مجاهد ویلي و چې د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت وایي د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت بیان برکت الله رسولي چهارشنبه ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د عدلیې وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډېر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خبرېږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له کبله د کابینې ډېر شمېر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې ورکړې دي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هنیک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په یوه کتنه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغې اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د وزارت خبره کړې، راغلي چې په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. د بشري حقونو څخه باندې دیرسو بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جنوا د سرمشریزې د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشریزې د سه شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا جایزه د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب چې د بشري حقونو لپاره هڅه کړې، مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ ښځه وه چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبرپاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان ښځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په ولسمه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزې کړې دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژلي دي. د اسرایل پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې. او د چمپیونز ترافي لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربه پاکستان ته په 60 منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړی وو. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خبرونه، راپورونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. له پاکستانه د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندرۍ پارولې دي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وایي پاکستان لمخکنی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی کډوالو سره تر خپل واسې ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې میشتې دا زمینه ورته برابره کړي. تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر ویبپاڼې خپور شوی ویلي د افغان چارواکو د ادعاوې ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلند کیږي. د هغه په ټکو پاکستان له لسګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو باوجود هغوی ته زده کړې، روغتیا خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرنیانو د ایستلو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخې خبرې کړې څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي له خولې زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي، خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي آزموینه ده چې آیا دوی خپلو ستنو شوو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او که نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. د سشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي وو ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووځي. په دې پریکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي، بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله چې نږدې 30 کاله کېږي پاکستان کې اوسېږي او په پېښور کې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل
نو دلته غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا 2 او 5 او 6 دوکانونه دي، نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي، نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15 ورځو کې دا کاروبار راغونډیږي.
دا فرید الله خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هېواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او لا د مخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن شوه د کندهار د نساجۍ د قلندرزۍ و د کډوالو په کم کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل
نه پاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلی کې مسجد لرو، نه په کلی کې مکتب لرو، نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه یوازې ده چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارج دفیر څرګندونې رد کړي، بلکې دا پوښتنه یې هم راپورته کړې ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي او که نه. دا دریس څرګندوي چې پاکستان غواړي له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
و موریدل چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو مسله په یو جنجالي بحث اوخته ده. طالبان وایي چې د پاکستان حکومت له دوی سره همغږي نه ده کړې او په خپل سر یې د کډوالو نیول او زورول پیل کړی دی، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی له کډوالو سره سم چلند کړی او اوس د طالبانو وار دی چې حقونه یې ورکړي او خپل هیواد کې د بشپړې میشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هغه دفتر د تړلو خبرې ترلاسه کړې چې له نورو هیوادونو او افغانستان څخه امریکا ته د افغانانو د لیږدولو لپاره کار کوي. روټرز خبری آژانس پرون دغه راپور ورکړی دی، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تک په تمه منتظر افغانان وایي چې دغه خبر ډیر خواشینی کړي. تفصیل په دې راپور کې
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سویو راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوو خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یوه طرحه چمتو کړي. رویټرز خبري اژانس یتوي چې دې مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیکت په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري ازادي راډیو ته وویل:
پر زه خپل داسې رواني حالت کې یم چې پیخي مې تشویش باندې درستش په خوب ناراضي، نو مشکلات بیخي ډېر دي. خلک خوان په تشویش دي چې څه به کېږي، نو څوک وایي چې دا خل لیږي له قطره بل چېرته لیږي، څوک وایي یو شی وایي څوک بل شی وایي. داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري.
دا ډېر خورا بد خبر دی. دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره بسنه حدونه په دې پوهیږي چې افغانستان ته ګرځیدل هغه خلک چې دلته میشتي هغه د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان یوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللای چې د متحده ایالاتو تر څنګ جنگي دلی دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندیدو اقدام کولای شي ټول لکه هغه افغانان اغیزمن کړي چې ایس ای وی کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوها او تیرانا او پاتې 50,000 نور یې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحده ایالاتو د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په اړه ویلي کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال یې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیایي پروژو کې همکاري کړې ده د P1 P2 او SIV په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفو څیرو غونډه پای ته رسیدلې. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغو مخالفو څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر 15 غونډه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خبره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې یې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیې تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراري او بې ګټې بللې وه. د ویانا د غونډې مهم ګډونوال د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر محمد یاسین زیادی پر دوی سربیره لسګونه نورو سیاسي څیرو، د پارلمان پخوانی یو غړو او د بشري حقونو او ښځو فعالانو په غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ برخه اخیسته وه.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
لالو خالو،
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره و اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده. با خبرش پارل از کال اولانده لده سی چاس را دیده کوشده وش بچه. هغا سرای پا نشهی توکو روک دی و. دا بی بی زینب پا تیر یو شمیر نوری خزی هم دا چه میرونه متاد دی لگن استون دو سرم مخ دی.
امی میره متاد شوه ده تلی ده امی خسرگنه ور بنده ظلم کهی.
نن ام دا موضوع تیرو ملتی هم وکری. قدر من اردون کو هغه میرمنې چې میرونه یې په نشهی توکو روک دیدی وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چت خوی، خو کله چی پودر وڅ خول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشې خول ته مخ کړه، موږ بستر کړ تداوی مو کړه، خو کله بچی لشبخانی بیرته را خارج سو بیا به نشې کولی. له کوره بلاړ یو کال به ورکو چې بیرته به راغی موږ به ورته ویل چې ولې داسې کوي، حال مقال به یې کوه. زه یې وهلم، بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشت ته ژوند نسب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کې ناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
پنج سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پنځه کاله سول چې کور ته نه دی راغلی. تر اوسه مې په ډېرې سختۍ ژوند وکړ، له دې وروسته یې نسم کولی. اولادونه مې لږ اړتیا لري، زه یې له کومه کړم؟ کار نه لرم. اوس مې پرېکړه کړې چې د خسر له کوره مې غیابي طلاق واخلم، خو هغوی یې نه راکوي. وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نن د فکر میګم دز با خودکشي میزنم که من خدا خودکشي کنم. ما چی کنم؟ قسم زندگی له هیڅ به درد من نه میخوره.
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته با کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یې نه اوبه معلومه یې نه کالی نه جامه خو سندې پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي روزګار وکړي هغه مزیدت ته نه وړي ډېر مشکلات لري نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه معلومه وه پنځه لورګانې وې خاوند پولاري وو د هغې ښځې بیچاره خپله مقاومت وکړه مثال کار یې کوه روزګار یې کوه بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو ستره کوی پاکوی خو بیا هم نه کېده وهله ټکل به هم کول او غل مغل به هم کوه ژړلې به کمبختې چې ډېر هم لیدلي دي چې پریښي دي مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي خدای پاک د سر دښمن د قسط دی د سالت
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي کار نسي کولی دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي دوی خپل ژوند څه رقم تېروي خپله مې یو څه نسي ګټلی تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې مونږ ته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بیچاره ناستې ده خدای لیده نو هغه وهل هم خوري ټکل هم خوري نورو کورونو کې به مخې پخوا کار کوه خلک اوس هم بیچاره ګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بیچاره ګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې هماغه جنګ وغالمغال او هماغه وهلو ټکل تیروي سر د دې نه چې مثال هغه خواښې وهغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده دغه غرور هم دغسې ده نورې خبرې وړاندې ځي په دې جلۍ باندې نو د خدای هیلې ته ناست یم هغه وهلو ټکل تیروي نو څه به کوي تر څو پورې شي هغه پولري خدای پاک واخلي یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبورېږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي د خدای نه ډار نه لري نو نوی چې دته آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د همه زوی باندې مثال واده وه خپله ما یې دومره ظلمه ستامې پرې باندې کوه چې عقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه ښنه بعد ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې دی د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتللی د دې ځینه نو اوس شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بیچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښې یا ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د دې ځینه همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت د دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنا یې ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره لرم خبر سره کومه اوس هم شکر ده اوس آرامه ده
بله کورنۍ ته به تاسې څه وایي ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
دا ډول کورنۍ ته د الله تعالی هدایت د نیکو کړي ځکه چې خپله هم پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوي دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو مثال تشویش شده شي هلته دی بیا پرې نه دي چې بېرته هغه باندې هغه حمله رانه شي هغه رانه شي خوشحاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بېخي د بای نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دې باندې نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته هنوس خوشحاله هم ترې څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دي وي دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي پلار مې ونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بد ونه وایي کینی که مثلا هغه ژوند تېرېږي پلارګنه یې پوهېږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارن دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول یې ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سپځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې او پیدا کې وراوړي کالیو کې جامه او کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې خبره نه پیږي وار کوي گزار کوي اتر د دې هدا پورې چې ښځې په لور باندې وهلې و ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله څه شی ده په لري کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په لري کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کړه څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومیږي چې کله دوی وایي موږ هله کورو موږ کور ګورو کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي هغه د لاس خیره ده نهنشته سبانه او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي هغه خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي خیمه م اوسي بس هغه د هماغه ژوند ده هماغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېسي ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کورم ولیده هلک م ولیده هغه وخت کې هلک د خبر نه معلومیږي د ناست او پاسې نه معلومیږي بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دي پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي وایي ساري چې ښه مطمئنه شو بس هغې د خپله لور ورکړي لور خو په دوی ډېره نده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه موږ ولیده موږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکه لور دې ورته دغه مور او پلار خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي وای چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توک باندې اخته زوی ته واده کوي بیا نو خځه لګن ستونزو سره یوازې ورته پریکتی
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دی او بچیم لري او به هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چې خبره له لاسه ورکړي دی خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه میرمن نه ده یا بچی دی هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسي هغې نه خلاصېدلی هم نه شي زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي لس کاله م کېږي شپږ کاله م کېږي خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي حتی ما داسې کورنۍ لیدل ده چې بچي لري ډېر بچي مېرمنه یي هغو بیچارهګان سرک په سر پاتې حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري اوبه نه لري خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي خو د دې سره سره چې عامې مېړه معتاد شوی دی تللی دی عامې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم څه چې په اسلام کې خو له روا ده خو زموږ د دود او دستور د مخې زموږ د ټولنې مخې هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی شي چې دا له داسې چا نه جلا شي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې لبلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسی پیدا کولای په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالت نه وژغوري
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و د نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپل مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه هرته حلاله کړې وه ټول ویل حلاله کړې ده هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر والله پاک ورته صحت ورکړو بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله ځکه هغه معتاد وه او نه پوهېده په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای دوی خپله ښځه حلاله کړله نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه کله دا ښه شوله کور ته لاړه نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړي زموږ په قوم کې نشته زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې زموږ منګه خپل د ټولن دا ولې غمور او پلارونه خويندې ورته وچنه سخته تیراو پاګه کور کی بس کینه بزیات تو یو نیم پیدا کیږي چې خپل لور شاو نسی زنی ورونه زنی کورنه ورته وچ وجودا شرازه یا مونږ در سره خو زه تر وخت خزي ناتوان دي یعنی بي وسه دي سکول نه شي زری غواړي چې ما سخت تیریږي مشکل تیریږي زه باید یو د دې ستونزې یو حل لار پیدا کوم خو زه تر زمونږ په ټولنه کې چې زه ګورم ډیر نامپاک دي یعنی په دې باندې نه کامیاب شي چې په دغه حالات کې خپل جون سم کی او یو د دې ستونزې یو حل لار پیدا کی زه تر پام دی کی د سخت ژوند تیرې زوريږي کړيږي همدغه حالات تیرې نو بل اخر ژوند دی پات اورسيږي
کورنۍ چې دوی په دې پويږي چې زوی او ورور موتاد دی د دې نه چې د یوې خځې نفقه ورکړي بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې خپل غاړې نه بچ کی د سې کورنۍ او تبا له انساني لحاظه له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی
تا خو ډیره دردون کې دا چې ته پیګې چې زما د سوي ژوند ته بشره دی ولې دی یو بل چا د لور ژوند ورسره ته باګه زمنګ په ټولنه کې ولې دا خبره ده وای زوی ته موتات ته خزورته وکسم به شي زوی د درس نه وای خزورته او زوی د کار نه کوي خزورته او خو هغه هم دی یو بل چا لور دا ولې دی یو بل چا د لور ژوند ته باکوي که تاسو دا اولاد ژوند ته بشره دی یو بل چا د اولاد ژوند مت باکوي په دې سره چې خپې کې مورګان پلر نه خپل اولاد خپې ځنې زما زوی دغه مشکل کې اختر دی دغه ستونزه کې اختاده د د ژوند کول وړ نه دی د دې وړ نه دی چې زه ورته خزه وکم یا میرمن ولري په کور کې دا به د هغه قدر او احترام پاغي به پوښ د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیګي به امسي یو بیچاره انجلی چې راولي او دې په کور کې کینې کله چې دې په کور کې کینې هغه مشکل نه حل کیږي چې دا به خپل نشي پرې دی خپل بدکاری به پرې نه مثلا دا به خسره شي په ډیرو کمو کې چې یو انسان خوشي زیاتره د دې سره د غنجلې ژوند هم تباه شي او هغه مور سره له منځه لاړ شي نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به جهالت دی ناپوهي ده چې زده کړې نه شوي ذهنونه نه دي رسېدلي او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته خښ کاری شي هغه کار کوي په دې باندې ډېرې کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی مګر به هم د یو بل نجلې ژوند ورسره تباه کوي مه کوئ خدای ته وګورئ یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو تا سمې لارې ته نه کوو هېڅکله یوه پلار لور نشي کولی هغه سمې لارې ته کړي نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره څه به تاسې ورته ووایه
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي اول خو ډېره زیاته سخته ده الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي له دې څخه دې طلاق واخلي خو له دې وړاندې کې د قوم مشران دې راجم کې خپل پلار ته دې وایي ورونو ته دې وایي زما ژوند نه جوړېږي زما ژوند دلته تباه دی خپلې خسرګنۍ ته دې وایي خپل قوم دې راجم کې د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کې کومک دې غواړي له خپلوانو څخه او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي اخیره پور د کوشش وکي تر څو د ژوند لپاره یو حل لار پیدا کی او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تیرور سره سخت دي ځانو نه بیل کې وجودا شي کوشش دی وکي زحمت دی وباسي انسان باید تر اخیره پور تسلیم نشي که زه پوښم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکل تیریږي زه لار لټوم کوشش کوم دی او نه غانه بل نه کنه اخر خو غختل رسیدل دی ولار بل الله تعالی تاسو در کی یو انسان خو به در کولری یو انسان خو به پوښ تاسو په مشرانو کې تاسو په سپینګیرو کې ساسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي سره ژوند نه کیږي نو شاید حل لار پیدا شي نو هغه مېرمنه ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د هرې سختۍ اجر ورکړي خو به زما په نظر سره د دې ژوند تیرول څخه بخي ژوند نه تیرول خو نو ځان نه د خلاص کې یو لار دې ځان د پاره وګوري
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کیږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې اړه استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دینی زده کړې وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله کدی خځه خاوان په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پودری ده داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې د محکمې ته ولاړه شي د دې سړي نه په عام اصطلاح طلاق واخلي خو په پیکه کې دې ته خلع وایي جدایي ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکا یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړ شي او په غیر کې هلته دیتا دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډیر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي ک میړه غیاب و ښځه باید ورته کینی خو امام شافعي صاحب چغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغد امام شافعی قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او د دنه جدایی واخلی او بل چا سره واده وکړه په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړون کای پلار دی یعنی د خزه خاوند دی د ماشومان پلار دی ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري موسسه کې وځي پالري او موټروان دی او پل کار کوي هم دغه یو کس وی چې په کور کې عایدات دروړي ولیکم وګورو د مو پټولنه کې هغه کسان چې پلارونه موتات دي خزه گدایګری ته مجبور شوی ټیټه مرحله سره مخ شوی یعنی گدایګری یو خزه محتاجی چې د خلکو په کورو کې کالی ومینځي د خلکو په کورو کې آشپزی وکا د خلکو د کور پخلای وکا د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزی یا مثلا مکاتب یا دا سنور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یو کندې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي دغه میرمنې د دې نفرت بل لار نه لري محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکول شي د بل میړو وکړه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 40 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو په دې ورسته یو کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت له عام خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو تلویزیون او نور غونډو کې اخیستې دی دوی له سیاسي باسونو څخه منع کړی دی حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د حق لري چې خپل څرګندونه وکړي په دې اکلا په پایل کې د دوو تنو خبري اورو بیا د خبرونې له میلمه فضل احمد اناسره چې د بشري حقوقو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکلرو
زمانو عمران خزیزاده ده یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وینو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري دلته واستہ کولای شي د خپل ځړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي او که چې د بداسې جامعه کې بداسې محیط کې وسه لکه افغانستان زړه ته ژوندۍ مثال وي موزګور نه سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده د هغه خپګان ته واضح په تیرا کې ویني ځکه هغه نشي کولای شي د خپل ځړه خبره وږي که چې د خپل ځړه خبره وکي نو کېدای شي ستاسو په خاطر کې شي کېدای شي ته سبا نه وي د هر انسان یو مسلمان حق ده چې کولای شي شي خپل ځړه خبره په آزاد توګه وکړي شي
په یاند ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونه میلما فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په بارخه کې چړني کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په بارخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کې د لسی او د څومره مهم دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومی، که ځواني، که بډای، که چیرې هغه د کلی، که د شاري، که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه انسان دی او خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړه ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومی لا موشته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبر ته غوږ ونیسی، چې کیدای سي هغه په د خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رای درکړي چې تاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې تاسو بیخي ورته پام نه کنه. نو دا ډیره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون دپاره وي، هغه نظر د ټولنې د شوالي دپاره وي، هغه نظر د کورنۍ د شوالي دپاره وي، د هغوی نظر ته باید درناوی وسي او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واورېدل سي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اوس بیا نوې خبر داده چې سیاسي بحثونه دې هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پوهیږي او تاسو د هیواد په سطح حق نه ورکوئ چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي؟
عیب چې دی دا د اوژو مینځ دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتماً یو عیب ولري، ولی خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک به حتماً په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخاجه د چارو سنبالونکي دغه پیسله په خپلو کارونو کې نه غیري یا کوتاهي کې، حتماً به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون د پاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وژغېږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاو او هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندوي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنې هېڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه. دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم، جبر، یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې غږ پورته کړي، دلته به بیا عدالت څنګه پلی کیږي، دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کیږي، د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کیږي. چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونیسي او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي، او د خلکو ته اجازه ورکوي چې هغوی د خپل حق لپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې دوی حق تر پښو لاندې کیږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، له بله پلوه د خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کیږي، څومره دوی ځپي؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي را اوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حقه حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني دا که هر نظام نظام چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي هغه د خلکو په رایه باندې هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره سي دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته ورتلونکي یو لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضریږو هلته به د دا خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې تا د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي څه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس فلحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي دا وروستی جمهوریت شل کاله دوام وکړي که موږ بیخي ووایو چې دا جمهوریت کې له هغه دې خلکو ته کارونه و مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وې جمهوریت شل کاله دوام ونه کړای سوای نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې دغسې یو ستونزمن حالات کې او نور هم ستونزې پسې زېږي نه پوهېږم چې دوی خپله په کا په چش کې ویني زه وایم چې دا ښه خبره نه ده
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستان نه دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره سي څه فکر کوي آیا که چیرې دوی خلک چوپ کړي بیا یا خلک نړۍ نه خبريږي چې دوی داخل د افغانستان کې څه کوي
اوس خدا سي وخت نه دی اوس خو هغه شل کاله یا پنځه ویشت کاله مخکې وخت نه دی چې واز به خلکو پر رادیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو به دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل اوس تقریبا رادیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور د هر سړي په جیب کې شته نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځینې خبرېږي بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي زموږ خلک نالوستې دي زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده زموږ خلک د غرونو خلک دي زموږ خلک د دښتونو خلک دي او هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري یا به مثلا خبرونو ته یا رادیو ته به لاسرسی نه لري انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري نړۍ خو داسې نه ده نو موږ خو نشو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده یعنی اوس بیخي انسانان حتی کیدای سي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارۍ استعمال لاونه کې خپله په اواز ولاړ شي یو ځای ته نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره دغه وړ نه د منلو وړ نه چې سړی وایي چې دنیا چې زما د کړنو څه نه خبرېږي دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي
حقوقي اړخ باندې که ډېر باس وکړو تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي او معلومات لرئ کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کېږي دا خپله څومره منفي اغېزې درلودلی سي
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کېږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کېږي بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای راواوي نه د خدای په رسول ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له برېزه سي بیا خو نو هر څه چې پېښ شول نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوق باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو طبعا خلک به راپورته کېږي خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي او که چیرې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کېږي نو دا خلک به هغه کسان وي چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي نو زما فکر سره خدا نه دي په کار افغانستان نور جنګ نه غواړي افغانستان خلک نور سوله غواړي د افغانستان خلک نور من غواړي د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حقه حقوقو ته درناوی ولري او د دوی هغه ټول حقه حقوق چې په بین الملي ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته روا دي هغه حقه حقوق ودی ته ورکول سي او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي تجربه لري په خایم ډیر څه په دې اکله باندې زده کړي دي بیا خلکو ته وړاندې کړي دي دوی ته څه کول پکار دي دغه سي حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کېږي لکه د خبرو کولو حق د بیان ازادي په سیاست باندې بس کول
په ښکاره د حق تر پښو لاندې کېږي. هغه کسان چې مسؤلیت یې ده چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو غږ ووسیږي، دوی د هغوی غږ راپورته کړي او څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول شي. هغه حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشت مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان باید چپ پاتې نه سي. او کله چې د هیواد کې دننه خبره کیږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپل خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک نه دي مجبور، هغوی کولی سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی غږ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان دننه وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي، څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې څه روان دي او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولای نه شو. هر څومره فکر چې ورته کوو، عمره سره لري کیږو. دلته چې کم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دې په قانون کې په کم هیواد کې ژوند کوون، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی، په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک. یعنی د دې معنی خدا ده، یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل منځ، روژه، زکات، هر څه هغه مراسم چې دی لري، هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نسی کولای چې عیسائی، یو هندو، یو سیک د هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځي یا هغه ته څه ووایه.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ، څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسی رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې به دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خواښه ژوند وکړي، په خپله خواښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولئ؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالوېدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څومره دغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور ځو، هغومره ډیپریشن او زموږ هغه په اصطلاح اندېښنې لا ورسره زیاتېږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې د ټول افغانان پر یوه کمپاله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او پراتلونکي کې د داسې یو بدې پېښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي. خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واک په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخ سینه خپل خلک په غیش کې ونیسي، د خپل خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیر جزو جزو شانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که داغه په خلاف باندې پر رادیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چیغې ووي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندگان نه خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دی که بندگان نو سه خدای خودی؟ نو درس او حالات کې بیا ولې موږ د خپل خلکو پر خلوبه نه لاس نیسو؟ پریږده چې خلک وژغیږي. که حق وای موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او کنه حق وای پریږدي، خدای ته پریږدي، او پریږدي چې خلک خپل فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وای څوک څه وای.
قانون څومره مهم ده په یو ټولنه کې چې قانون وضع کیږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی، هغه قانون د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړی قانون ته چې موږ ګورو هغه شر روان دي. ولی موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون پر رڼا کې خپل ټولې چارې په سره کم شای هغه رقم پر مخ بوزو او ورته کار وکړو او د خپل خلکو د پاره چې څومره مو وس کېږي هغه سی یو اسانتیا رامنځته کړو تر څو مو هم خلک شیراز واوسي او هم ټولنه شیراز واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولی اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي، نور حقونه خو لبخوا اخیستی و اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کیږي، ولی اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني.
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یو کمپاله د راټولېدلو خبره کوو، دغه سیس واکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقي او زموږ په دربدري کې ګټي دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکی پر سر سر مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونزغمو، یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان دي، هغوی غواړي په واقعي معنا سره چې افغانان وساتل سي، د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي، د هیواد ته پرمختګ ورکول سي. ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډله یي چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي، چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي، چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي، د هیواد خلک بېده وساتل سي، د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار وزار او ذلیل دي په نورو نورو هیوادونو کې دي در به در وي، بس دغه بیا د دې مشن او فلان یې. نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد ښه والي لپاره د هیواد جوړښت لپاره کار وکړي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډیر مننه ستاسو هم کور ودان.
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه فرض کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ګرځې په نخرو نخرو غاړه خامکی کوي، غاړه خامکی کوي، غاړه خامکی کوي، ټینګ دی په وادو جانان، نه دی بے پښتو جانان، زکه ګران او خلکو دی زما زړګو جانان، دی زما زړګو جانان، دی زما زړګو جانان، زمادا له وهنای زړ گئی واری او سړی زړ گئی، تل مو دا جړا کوي واری له ماستا گرا نه، واری له ماستا گرا نه، واری له ماستا گرا نه، نو واړه ماته یار بس دی وسور سایارا، وسیو مل تھا بیزار سبیا مرا سایارا، سبیا مرا سایارا، سبیا مرا سایارا، سپینرز مالا لے تے گورز مازڑ گئے تھا، تل بدیاری کو مات زڑن مے تھا، مات زڑن مے تھا، مات زڑن مے تھا، دادی شیطانان خلق ته دوی پروفان سے، ست دوی پروفان سے، ست دوی پروفان سے، شمو زین سار تنها خلق پر مہگران والا، حیوان شاعری لکھی وای مو شیروان اسنا، وای مو شیروان اسنا، وای مو شیروان اسنا،
نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو لیتی رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلق گوری زمر سٹوری خلگو دل تگی او سو یارا دیر خارج نخری خلگو دیر خارج نخری خلگو